پیشکش میکنیم.
تشکر. خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعد زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
پاپونسان کې د ماشم شپږ بجې سوید ازادي رادیو د دوه ماشمې او خبری مجلو د خبرې دوه وخت سو چې هر یو دیرش دقیقې ده. السلام علیکم. او رچی د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن رسمن پاپونسان کې پیل شو. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. تر خبرونو وروسته وړاندې کیږي خبرونه لپاره به ظاهر ناوړی.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په افغانستان کې لږ تر لږه 2 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له جدي ګواښ سره مخامخ دي. وسلوالو کسانو نن په هرات ولایت کې د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت څلور کارکوونکي په ډزو وژل، او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ولیدل. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې لږ تر لږه 2 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له جدي خطر سره مخامخ دي. د خبره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او سی ایچ ای کړه ده. د دغه ادارې په راپور کې راغلي چې ستونزه په افغانستان کې د سخت وچکالۍ له کبله رامنځته شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې سیمې ډېرې د ستونزې سره مخامخ دي. د هغه سیمې دي چې د غنمو کښت پکې ځنډول شوی او یا هم کم شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان په بیړني ډول $15 میلیون ته اړتیا لري څو د وچکالۍ له کبله رامنځته شوي لوږې څخه اغېزمنو کسانو ته سرپناه برابره شي. وسلو والو کسانو نن په هرات ولایت کې د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت څلور کارکوونکي په ټزو ووژل. د هرات امنی قمندانۍ د رسنیو مسؤول عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه نن سهار په شینډنډ ولسوالۍ کې شوې ده. د دغو کسانو د پاکتین په نوم یو شرکت ته کار کاوه. د دې پېښې علت تر اوسه معلوم نه دی. کومې ډلې تر اوسه د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. بلخوا وسلوالو برید کوونکو په چادریو کې په خوست ولایت کې د انتخاباتو د نوملیکنې پر یو مرکز برید کړی دی او دوه ساتونکي ووژل. د خوست والی ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا برید نن سهار لس نیمې بجې وسو.
د ټاکنو منځ کې ولسوالۍ اړوند سړین کلی کې د ټاکنو پر یو مرکز په چادری کې سوال لا تللی دی. د برید کړی چې د ملي اردو او ملي پولیسو
شغله منګل زیاتوي چې برید کوونکي په یو موټر کې هغه مرکز ته ورغلي وو، خو بیرته په تیښته بریالي سول. په دې پیښه کې د دغه مرکز کارکوونکو او نورو مراجعینو ته زیان رسیدلې. دا پیښه داسې مال شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر نن رسمن پیل شو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې دغه بهیر به د جوزا تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. شغله سیاد زیاتوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز ولایتونو کې د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د قانون مطابق هغه چاته چې په راتلونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغه ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پوره آمادګی نیول شوې ده، هغه ته فورمې ورکول کیږي.
ټاکل شوی د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان یا تلې میاشتې پر 28 نیټه په افغانستان کې ترسره شي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ولیدل. سیول ویلي دغه لیدنه چې وړاندې نه ویلان سوې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو د احتمالي لیدنې په اړه د بحث لپاره ترسره سوې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر وایي دواړو مشرانو د پینمنجوم په نوم کلی کې سره ولیدل. دغه کلی د اوربند په ښار مشهور دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ پولې په شمالي څنډو کې موقعیت لري چې هلته د پوځیانو حضور ډېر دی. د کیم جونګ اون او مون جی این دغه ناڅاپي لیدنه داسې مهال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر اعلان کړی چې د شمالي کوریا له مشر سره یې د لیدو په اړه په هیواد کې رغونکي بحثونه دوام لري. تر دې وړاندې ولسمشر ټرمپ له کیم جونګ اون سره لیدنه لغوه کړې وه، خو پرون وخت یې پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې که د شمالي کوریا له مشر سره لیدنه وسی هغسې چې وړاندې پلان شوی وه د جون په 12 به په سنگاپور کې وسی. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن په مسکو کې سره وګوري. تمده د دوی خبرې په شمالي کوریا د کوریل پر لانجمنو ټاپوګانو او اقتصادي همکاریو متمرکز وي. د روسیې ولسمشر او د جاپان صدر اعظم د روسیې په سن پیټرسبرګ ښار کې د 2013 کال نړیوال اقتصادي غونډې کې ګډون کړی وو او د روسیې او جاپان د سوداګریز شورا لغړو سره خبرې وکړې. او د اوکراین په پلازمینه کیف کې د مترو هغه تمځایونه بیرته د مسافرو لپاره پرانستل سوي چې د بمی ګواښ له کبله په موقت ډول تړل سوي وو. دغه ګواښ نن سهار داسې مهال ورکړل سوی و چې کیف د اروپا د فوټبال د اتلولۍ فاینل لوبې په درشل کې دی. دغه لوبه نن شپه د سیمې په وخت 9:45 د ریال مادرید او لیورپول ټیمونو ترمنځ کېږي او زرګونه کسانې لیدو ته راټول سوي دي. د کیف د مترو تمځایونو کنټرولونکي ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه 15 تمځایونه تر چک ورزونې وروسته د مسافرو لپاره پرانستل شوی دی. د دغې ادارې په خبره هیڅ کوم خطر په دې سیمه کې اوس نشته. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د ولسی جرګې اول سولې شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن رسمن پیل شوه.
هغه چاته چې په راتلونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغه ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پورا امادګی نیول شوی ده. هغه ته فرمی ورکول کیږي.
د خلکو استازي وایي کنه امن ولسوالۍ ته تجهیزات ونه رسیږي یوه به په بلې پسې د وسلولو لاس ته ورسي. د ارزګان له چورې ولسوالۍ د جګړو راپورونه رسېدلي.
د ټولو ولس بچیان د چمرې او شهیدانېږي په شهادت باندې رسېږي. بالکل دا د دوی د لاس چیز کومک نه ورکوي.
د شیزنه خبرلانو د ملاتړ مرکز وی پرسنوي کده شیزنه خبرلانو پر وړاندې د زبرونی پیښه زیاته سیوی دی. په بهرنی موضوعات کې راځي چې سعودي عربستان او روسیا شې د تیلو د تولید په اړه نوی تګلار خپل کړی. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ځینې غړي وایي چې کنه امن ولسوالۍ ته تجهیزات ونه رسیږي یو به په بلې پسې د وسلولو لاس ته ورسي. په دې اړه راپور په څو شیبو کې اوریدلی سي. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمن پیل شوه. خو کسانو چې ځانونه د کاندیدانو په توګه ثبتوي شکایت کړی چې په دې پروسه کې ځینې نیمګړتیاوې شته. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
له انتقادونو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د شنبه په ورځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې د نوماندانو د نوملیکنې پروسې رسمي اعلان وکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د شنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل چې کمیسون په خپل وخت د انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی او هیڅ ډول فشار ته به غاړه کې نږدي.
د کاندیدانو نوملیکنې بهیر نن 15 د جوزا څخه پایل کیږي او تر 28 د جوزا پورې به دوام لري. د قانون مطابق هغه چاته چې پر راتلونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغه ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پورا امادګی نیول شوی ده. هغه ته فرمی ورکول کیږي تر څو دغه فرمی خانپوري او ډاکی کړي او بیرته کمیسیون ته وسپاري.
د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د اعلان شوی نوملړ پر اساس لارزونې وروسته به د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو وروستی نوملړ د اسد د میاشتې په 12 نیټه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 3 میلیونو زیاتو کسانو د نوملیکنې په پروسې کې ګډون کړی او د کمیسون رئیس ته مخې چې د نوماندانو د نوملیکنې د پروسې له پیلېدو سره به دغه بهیر لا ګړندی شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس د حکومت له لوري پر کمیسون د فشارونو خبره رد کړه او ډاډ یې وښود چې کمیسون به د انتخاباتو پروسه په شفافیت ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال معزولا دولتي د کمیسون په چارو کې د جمهور رئیس مداخلې په اړه ویلي و خو جمهوري ریاست بیا دغه ادعا بیا اساسه بللې وه. اخوا د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو یو شمېر نوماندان چې کمیسون تا د نوملیکنې لپاره راغلی وای کمیسون ډیر په عجله او له نیمګړتیاو سره سره د نوماندانو د نوملیکنې پروسه پیل کړه. له کابل څخه ولسی جرګې ته نومان سید فرهاد هاشمی.
مشکل اساسی اینجاست کې کی ثابت
دی وای اساسی ستونزه دا ده چې څوک دا ثابتوي چې په زرو تذکیرو کې چې زه کمیسون ته سپارم او همدارس یو بل کاندید کمیسون ته ورکوي 15% تذکيري مشابهت لري. دا یو خلا ده او موږ فکر کوو چې نور ستونزه ته بل لار هواره کړي. د خغلی هاشمی صاحب خبره که کمیسون ژر تر ژره د نوماندانو د سبتولو په پروسه کې موجوده سونځه حل نکړي، خایي د خلکو په څیر د نوماندانو ونډه هم کموي. خو د کابل د انتخاباتو د ولایتي دفتر مشر اول رحمان رودوال بیا ازادي راډیو ته ویل چې د نوماندانو د سبتولو پروسه شفافه ده او په دې برخه کې نسبی موجوده سونځه به هم ژر حل شي.
عمردل چی په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د پاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن پیل شوه. د افغانستان ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې او شفافیت د څرنګوالي په اړه د انتخاباتو د کمیسون او د وګړو د ثبت ادارې چارواکي نن استجواب کړی و. وکیلانو ویل داسې اسناد او شواهد لري چې له مخې تذکرې او سټیکرونه جعلي جوړیږي. دا چې په دې اړه حکومتي چارواکي څه سپیناوی لري د رحمت الله افغان راپور په سره واورو.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وای د امنیت نشتون د کمیسون په کارونو کې مداخله، د جالي تذکرو جوړول او باندې سټیکرونه لګول راتلونکي انتخابات بهراني کوي او د دوی په وینا افغانستان به د سقوط په لوري بوزي. د دغستونزو په خاطر د شنبه په ورځ ولسی جرګې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د وګړو د احوال د ثبت ادارې چارواکي استجواب کړي وو. د دغه جرګې غړي داود کلکاني ادعا وکړه چې داسې اسناد ورسره شته چې ښایي جعلي تذکرې او جعلي سټیکرونه جوړیږي. په کابل ښار کې د حکومت تر سترګو لاندې سټیکر او تذکرې ټول په جعلي ډول جوړیږي او خلکو ته په واک کې ورکول کیږي. د دغه جرګې بل غړي محمد اکبر ستانکزي وویل د لوګر په یو شمېر ولسوالیو کې هیڅ نوملیکنه نه ده سوې او په خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سیمه ییز دفتر د سوداګرۍ په مرکز بدل سوی. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په هدف د روان مریز کال د حمل د میاشتې په 25مه نیټه د نوملیکنې بهیر پیل شوی او د شنبه په ورځ ورته د نوماندو د نوملیکنې بهیر هم پیل شو. د وګړو د احوال د ثبت د ادارې رئیس همایون محتاد ولسی جرګې ته وویل له دوی سره دغه اسناد نه دي شریک شوي او که څوک لري د ملي امنیت له ریاست سره دي شریک کړي.
په دې برخه کې چې تذکرې جعلي دي او یا هم د تذکرې پاڼې د خلکو په واک کې ورکول کیږي، تر اوسه هم موږ د داسې کومې پیښې شاهد نه یو چې کشفي او استخباراتي ادارو داسې یو څه کشف کړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا سرپرست اورنګ زیبوای په ټول افغانستان کې د نامنیو او د موادو د نه رسیدو له امله له 1100 څخه زیات د نوملیکنې مرکزونه اتړل سوي دي.
په ټوله کې خلاص مرکزونه 4401 نوي کیږي، 3201 دېرش مرکزونه خلاص دي، 428 مرکزونه سقوط دي. لوړ امنیتي ګواښ له امله 403 مرکزونه بند دي او د موادو د نه رسیدو له امله 300 په شاوخوا کې مرکزونه تړل شوي دي.
د زیاته کړه چې ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوملیکنې د بهیر له پیل څخه تر اوسه 3,202,469 نوي کسانو خپل نومونه لیکلي چې 2,016,652 تنه نارینه، 8,098,315 تنه ښځې، 2,016 کوچیان او 4,095 تنه اهل هنود او سیکان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې له پخوانۍ ژمنې سره سم به شفافو انتخاباتو ته لاره هواروي، خو دوی دا هم وایي چې په دې برخه کې د حکومتي مسؤلینو او خلکو مرسته اړینه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې او د ولایتي شوراګانو ځینې غړي وایي کنه امنو ولسوالیو ته تجهیزات ونه رسیږي، یوه په بلې پسې به د وسلولو لاسته ورسي. دوی وایي چې طالبان په جنگ کې د پرمختګ توان نه لري، خو د حکومت بېغوري د امنیتي وضعیت د خرابۍ سبب سوې ده. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
زابل، هلمند، غزنی، فاریاب او جوزجان هغه ولایتونه دي چې نامنوی جدي اندېښنې راپارولې دي. په ولایتي شوراګانو او پولیسي جرګه کې د یادو ولایتونو استازي وایي د ولایتونو ځینې برخې یې د سقوط په حال کې دي او که دولت ورته جدي پاملرنه ونه کړي د ولایتونو مرکزونه به یې هم لکه د فارا په څیر د طالبانو په لاس سقوط شي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي همدا اوس د دغو ولایت څو ولسوالۍ د طالبانو تر محاصرې لاندې دي.
موږ ځینې ولسوالۍ تر ماجره لاندې تېر ځینې تر تېرې منصفان پاتو کې هوایي ځواک ته ضرورت شش پې کېږي. موږ نارې وڅوک موږ سره هوایي کومک نه کوي نه زمیني کومک کوي چې نور سرتېرې دلته ولېږي. دلته سرتېرو ډېرې قربانۍ ورکړي دي په خصوصاً جنوب غرب حوزه کې لکه روزګان، هلمند، زابل، کندهار کې و غفلت ته او دا حالات د افغانانو په زغملو وړ نه.
لدې سره د جوزجان د ولایتي شورای وغړي حلیمه صدف د دغه ولایت په ډیرو سیمو کې د سختو جګړو خبره کوي. وایي طالبان د جوزجان د څو ولسوالیو د سقوط په هڅه کې دي. لدې وړاندې پولیسي جرګه کې د خلکو ځینو استازو د افغانستان په څو ولایتونو کې د هممهاله جګړو عمده لامل د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو کمښت بللی دی. په څو ولایتونو کې د ناسم امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د فراه ښار اړوند په څو پوستو حملې وکړې او د لنډمهال لپاره د ښار ځینې برخې ونیولې. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هغو ولایتونو کې چې تیزه جګړه روانه ده دښمن یې سخت ځپلی او مخالفین د کومې برخې د سقوطولو توان نه لري. د یاد وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد راتمنش د وی د دښمن تحرک په کمیدو دی او په ولایتونو کې چې د ګواښ کچه لوړه ده هلته هر ورځ زموږ عملیات ډیریږي. همدا نن مو یوولس ولایتونه سازماندهي کړې دي چې په نتیجه کې یې موږ ښې لاسته راوړنې لرو. له دې سره د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی سالم محمد صالح ټینګار کوي چې که دولت د وضعیت بدلولو ته جدي پاملرنه ونه کړي د خلکو روحیه به لا کمزوري شي.
د همدغه انتقادونو په لړ کې د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلان وایي چې چورا ولسوالۍ د محاصرې په حال کې ده. ولسوال هم د مسله تاییدوي چې د ولسوالۍ په شاوخوا کې وسلوال حضور لري. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلین وایي د دغه ولایت شورا ولسوالۍ نن هم وسلوالو طالبانو سخته محاصره کړې او د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکښې کې جګړه روانه ده. د ولایتي شورا غړي حیات الله فضلي د شنبې په ورځ د غراز ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې نن سهار هم امنیتي ځواکونو او امنیتي پوستې پرته له مقاومته وسلوالو طالبانو ته خوشي کړې چې څلور د پولیسو وي او درې هم د ملي اردو وي. نوموړي وایي چې په یادو ولسوالۍ کې تېره شپه د نښتو پر مهال د ملي اردو یوه بله پوسته هم وسلوالو طالبانو سکوت کړې او پر مهال یې د ملي اردو څلور تنه سرتېري وژلي، څلور تنه یې ټپیان کړي او پاتې نور هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي. ښاغلي فضلي زیاتوي که چېرې یادې ولسوالۍ ته عجله توجه ونه سي نو ولسوالۍ به سکوت وکړي. بل خوا بیا په یاد ولسوالۍ کې یو شمیر ځایي او دولتي باوري سرچینې وایي چې وسلوال طالبان د ولسوالۍ بازار ته داخل شوي او اوس په بازار کې له افغان پوځ سره په جګړه بوخت دي. دغه سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په یاد ولسوالۍ کې د نښتو پر مهال شل تنه افغان سرتېري وژل شوي، پنځلس تنه ټپیان شوي او څلور تنه نور هم وسلوالو طالبانو ژوندي له ځانه سره وړي دي. په ورته وخت کې بیا د یادې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي هم مني چې وسلوالو طالبانو ولسوالۍ محاصره کړې او د سکوت له ګواښ سره مخ ده، خو وایي چې هلته تېره شپه یوازې یو پولیس وژل شوی او یو بل هم ټپي شوی دی.
یا د ولایتي ادارې او یا د مرکزي ادارې څخه د خلکو ته یو کومک پکار ده. خلک ډېر دربدره حالت کې تیار لري.
د اورزګان ولایتي ادارا او امنیتي مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو له مرکزي ادارې سره په اړیکو نیولو بریالي نه سو. له دې ټولو سره سره د سیمې خلک هم وایي چې وسلوال طالبان د ولسوالۍ بازار ته داخل شوي او اوس د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده. د یادې ولسوالۍ یو شمیر اوسېدونکو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې خلک ټول له بازار څخه وتلي او په ډېر بد حالات کې قرار لري. دوی هم له مرکزي دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
دا ټول ولس بچان دي چې مري او شهیدانېږي په شهادت باندې رسېږي. بالکل دا د دوی د لاسه چې هېڅ کومک نه ورکوي او دیوال په دیوال نور موږ څنګه وایي په دې کیلومتر کې نه ځایېږي، لس متره خواته نه دي.
د وسلوالو طالبانو ویان قاري سپ احمدي هم ازادي راډیو ته په یوستولي برښنالي کې ویلي چې ولسوالۍ سخته محاصره کړې او زیات شمیر پوستې سکوت کړې او په خبره چې ګڼ شمیر افغان سرتېرو ته هم مرګ ژوب لاړولې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی دروان تعلیمی کال په پایل کې د شپږ زره شونځیو د ودانیو جوړول ژمنه کړې و، خو تر اوسه د یو شونځي لپاره هم ودانی نه ده جوړه سوې. د کلو پراختیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک مالی مرستو ته په تمه دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
لز د کوونکو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی له دغه ژمنه سبان د دوه میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د یو ښوونځي ودانۍ هم نه ده جوړه شوې. د کلیو د پراختیا وزارت چې د دغو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو مسؤلیت ور تر غاړې دی، وایي چې د دغو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو طرحه بشپړه شوې، خو له نړیوال بانک نه د مالي امکاناتو په تمه دی. د دغه وزارت وایاند فریدون آژند د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل، په پام کې ده چې په روان میلادي کال کې د 3000 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې شي.
ما در قدم اول فهرست از نیازمندی های وزارت
مونږ په لومړی ګام کې د پوهنې له وزارت نه د اړتیا فهرست ترلاسه کړی. د شپږ زره ښوونځیو د ودانیو د جوړولو لپاره ټولې طرحې او پلانونه بشپړ شوي، او نړیوال بانک ته منتظر یو چې مالی بودیجه ورته برابره کړي.
د ده په خبره د دغو شپږ زره ښوونځیو د ودانیو د جوړولو بودیجه چې شاوخوا 200 میلیونه ډالر اټکل شوي، د نړیوال بانک لخوا تایید او وروستۍ شوي او په لږ وخت کې به افغان حکومت ته ورکړي. د ده هم وویل چې دغه ښوونځي د خاري میثاق د پروګرام په چوکاټ کې جوړیږي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل وایي، د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتوالی د زده کوونکو پر روحیه او د تدریس په بهیر منفي اثر کوي.
یکی از رکن های اساسی تعلیم و تربیه
موجود. د ښوونې او روزنې یو اساسي رکن د خوندي چاپیریال موجودیت دی. په خوشنۍ سره مونږ ترې برخمن شوي نه یو. د پوهنې وزارت 15% ښوونځي ودانۍ نه لري.
د وویل په مرکز او ولایتونو کې 8000 ښوونځي ودانۍ نه لري. بلخوا د پوهنې او شمیر پوهان وایي، نامنی اداري فساد د ظرفیتونو کمواله او د تدارکاتو پیچلې پروسه ښوونځیو ته د ودانیو د جوړولو د بهیر پر وړاندې عمده خنډونه دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د ښځینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز وایي په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو ځورونې په زیاتېدو دي. د دغه مرکز مشر وویل دغه ځورونې د دې سبب سوي چې خبریالان خپلې دندې پرېږدي. تفصیل د ناجیې سپۍ په راپور کې.
د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ د مرکز چارواکي وایي په رسنیو کې خزینه خبریالانې له خپلو کاري ادارو نیولې تر حکومتي او ولسی خلکو یا خو ځورول کېږي او یا ورسره توپیري چلند کېږي. د دغه مرکز مشر فرید نیکزاد د شنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل، دغه ځورونې د دې لامل شوي چې یو شمېر خزینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي. کله چې د دې فرصت نه کول کېږي چې یوه ښځه د خبریالې په توګه کار وکړي او خوندیتوب ونه لري، همدلته ده چې ځپل کېږي او وړتیاوې لمنځه ځي، او د دې لامل کېږي چې ځان ګوښه ونیسي او داسې یو حد ته ورسېږي چې بالاخره مجبوره شي خپله مسلکي دنده پرېږدي او غیر مسلکي کارونو ته مخه کړي. میرمن نیکزاد وایي، دغه ځورونې او توپیري چلند نه یوازې په کابل بلکې د هېواد په بېلابېلو برخو کې لیدل شوي دي. جنسیتي توپیري چلند، لږې تنخواګانې، کورنۍ ننګونې او په حکومتي کچه معلوماتو ته نه لاسرسي د خزینه خبریالانو له نورو ستونزو شمیرل کېږي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په فعال رسنیو کې 1030 ښځې په کار بوختې دي چې په وینا یې دا د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي، خو په دې اړه یې کوم ارقام وړاندې نه کړل. دوی وایي فکر کوي چې د خزینه ژورنالیستانو وضعیت د ښه کېدو پر ځای ورځ تر بلې خرابېږي. د کابل د یوې سیمه ییز راډیو خبریاله مقدسه هاشمي وایي، نه یوازې خزینه خبریالانې بلکې په ټوله کې خبریالان نورو ستونزو تر څنګ د حکومتي چارواکو له ناسم چلند سره هم مخ دي. دوی وایي کاري چاپیریال کې هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سلاکار جعفر راستین چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و، وویل چې دوی د خزینه ژورنالیستانو د ستونزو د هواري لپاره ځینې مهم اقدامات ترسره کړي دي.
وزارت اطلاعات فرهنګ کارهای را انجام
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خزینه ژورنالیستانو د ستونزو د هواري او خوندیتوب لپاره کارونه ترسره کړي. له هغې ډلې د یوې کمیټې جوړول دي. دغه کمیټه تر ډېره توانېدلې چې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي پېښې وڅېړي او ورته رسیدنه وکړي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې چارواکي وایي، په رسنیو کې د خزینه ژورنالیستانو ستونزو ته په هغه کچه رسیدنه نه ده شوې چې اړتیا ده. دوی وایي که چیرې وضعیت دوام وکړي او اړوند قوانین پلی نه شي، په راتلونکو کلونو کې به په رسنیو کې تر دې هم د کم شمیر خزینه خبریالانو د حضور شاهدان وسو.
ستاسو له پیغامونو دفتر ته پیغام پریږدم له ادر ولسوالۍ څخه نوم نه ښودل او پوښاک هغه کسان چې دوه ساعته او درې ساعته پیدل مزل کوي د ادر مرکزي لیسیه ته د خپل تعلیم لپاره ځي. د ادر حکومت ورته تعلیم په لاره کې خوندونه جوړوي، خصوصا د ادر لومړی خط چې د ببر د کلي په لاس کې دی. هیله ده چې د آزادۍ راډیو مرسته زما د پیغام غم وخوړل شي تر څو د تعلیم کوونکو زړه د تعلیم څخه تور نه شي او په سالمه فضا ورته غوره شي. او
محمد کندهار څخه خبر کوم چې دغه د پاکستاني ملایان چې د ټول خرڅوي دي، کوم د هیبت الله دي، کسمی الحق دي، کوم مولانا تقی عثماني دي، دا ټول خرڅوي دي. د پنجاب د ورس غلامان دي، د پیسو لپاره هر څه کوي. هغه مدرسې چې جوړ شوي پاکستان کې دوه لکه مدرسې چې وسیټې کړي دي د جنګ لپاره، هغه نه کوي چې اسلام خرابوي، د دین بدنامي جوړوي. او په هغه مارکیټو کې د افغانستان یو تجارت جوړ کړی دی چې په هر مارکیټ کې هر موټر چې د پاکستان دي په هغو کې وسلې را اصلي فرصتو باندې دغه ځانمر کې فدایان را اصلي دي. په خپل ووج په خپل پاکستان کې په پنجاب کې هر کو پرې عمل ترسره کېږي. هلته ویل دا فدایي نه کېږي، دا ځانمر دي نه کېږي، د افغانستان ته دی راځي. خو هر کو پرې عمل په هر کوج کې په راکوټه کې دي لاندې غوښ خورجې خوري کشبت لا دی قسم الحق دی کته کې عثماني دا ټول قاتلان ظالمان دي. زمخه مخ مجلسونو سره کړي هیڅ دلیل دی ماته نه لري په دې دلایل باندې چې کتابي دلیل دی ماته وړاندې کې چې
دا پکتیا څمکنه ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. زما غوښتن دی ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا خونکو ته د تیر کال دیارلس سوه شپږ نوي تعلیمي کال د کاوس یا لنډۍ د میاشتې معاش نه دی ورکړ شوی او خونکي د بېلابېلو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
سعودي عربستان او روسیا شاید تیلو د بایو د لوړوالي د مخنیوي په هدف خپل د خامو تیلو تولیدات زیات کړي. رضوان مراد او نور تفصیل.
د امریکا د پریکړې چې پر ایران او وینزویلا به چې د تیلو ستر تولیدونکي هیوادونه دي سخت بندیزونه ولګوي د تیلو بیې لوړې کړې دي. له 2014 کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د خامو تیلو بیه په هر بیرل اتیا ډالر ته لوړه شوې ده. خود سعودي عربستان او روسیې تر دې اعلان وروسته چې د تیلو د بیو د ټیټولو لپاره به د خپلو خامو تیلو تولیدات زیات کړي، د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې له اتیاو نه شپږ اویا ډالر فی بیرل ته راښکته شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر ولیکل د تیلو د صادرونکو هیوادونو لخوا د خامو تیلو پر تولیداتو محدودیت د دې سبب شوی ده چې په مصنوعي ډول د تیلو بیې لوړه شي. د ولسمشر ټرمپ همدا ټویټ د دې سبب شو چې د تیلو د تولید او صادراتو نړیوال سازمان اوپیک د تیلو د بیو د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي. اوپیک په 2018 کال کې وروسته تر هغې د خامو تیلو د تولیداتو د کمولو پریکړه وکړه چې د هر بیرل بیه تر دیرشو ډالرو هم ټیټه شوې وه. سعودي عربستان او روسیه ویلي دي چې د خامو تیلو د تولیداتو زیاتول به د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې په تدریجي ډول پیل شي. تاکل شوې ده چې د روسیې د تیلو او انرژي وزیر د راتلونکي مې میاشت په 28 او 30 نیټه د تیلو د تولید او صادرونکو هیوادونو د سازمان اوپیک د غړو هیوادونو له مسؤلانو سره ویني. په دې کتنه کې به په نړیوالو مارکیټونو کې د خامو تیلو د بیو د کمولو لپاره پر مختلفو لارو چارو خبرې وشي.
هر کل کې چې تر 2013 میلادي کال پورې به د انسانانو شمیر 8.8 میلیارد کسانو ته لوړ شي. تفصیل په دې مطلب کې. تر 2000 میلادي کال پورې، یعنی 2 اتیا کال وروسته، به پر مځکه د انسانانو شمیر تر حد زیات سي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې تر هغه وخت پورې به د انسانانو شمیر 1.2 میلیارد کسانو ته ورسیږي. تخمین کیږي چې تر 2050 میلادي کال پورې به د مځکې د وګړو شمیر 10 میلیاردو ته زیات سي. یوه نیمه لسیزه وروسته به د چین پر ځای هندوستان د وګړو د ډیر شمیر له مخې په نړۍ کې اول مقام خپل کړي. تر 2013 میلادي کال پورې به د هند د وګړو شمیر 14% زیات سي. دلیل دا شول سوی په چین کې چې اوس په نړۍ کې د وګړو د شمیر له مخې اول مقام لري، د اولادونو د کنټرول پروګرام به ښه نتیجه ورکړي. خو په هند کې تر ډیره دغه اړخ له پامه غورځول سوی دی. په دې برخه کې سر له اوسه اندېښنې ولاړې سوي دي، ځکه هندوستان له سختې بېوزلۍ سره مخامخ دی. د خوړو او د څښاک اوبو له اړخه هم له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ سوی دی. اوس مهال چین 1.4 میلیارد وګړي لري چې په اول مقام کې دی. هندوستان چې د وګړو شمیر پکې 1.3 میلیاردو ته رسیږي په دویمه درجه کې راځي،
او د امریکا متحده ایالاتونه د 333 میلیون نفوس په لرلو سره په نړۍ کې د وګړو د شمیر له مخې په دریم مقام کې راځي.
له دې سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسېده. د ازادي راډیو دویمه ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله چې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي، له فرشتې نگاه څخه واورئ چې له تازه راپورونو او مطالبو سره سټوډیو ته راغله.
تشکر.